ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼه سرونکو سلامونه. زه سید شینوارمو د ونی د پیښو له متفاوت تحلیل سره د ازادۍ و مورسته هرکلی کوم. نن خبریږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرولیدونکی روبوټ جوړ کړ. له دې هم خبریږي چې د سکاټلند دوه جزیری خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یو هیرونکي ځواک نه هم خبریږي چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هېوادونه یا اکثر هېوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکوو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې کله کله تجاوز کې دی، تجاوز دغه موږ همدلی دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک یې د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو پلې ته وغورځي.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبوره دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې. وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبلې، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستلې ده.
عمر پیر راغښه غاله تا تر چفشا غاله غاله
غونی و چفشا بریوري وخلا
بریوري غاله ستا تا تر شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ماسي وروګانشته خلک را ته معلوم دي چې چا لرګي وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې دي په څو لزو طلبه وړې دي. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي، او په سیټ ډرین ټولې کې وړل شوې دي. دریم ټولې قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی وړل شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په خو پوزیشن کې دی، او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې ټکي ونه لیدل. صرف نیوکې ټرمپ په بایدن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه، تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې. څوک نه ویني چې
د افغان کډوالو ځای وو. یو غټه وسله چې هغه مجبور ملتونه ولرسیار او خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ کول شوي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لا باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلولو وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپله خپله ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد و نقیض ښکاري. دغه ناسه ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل. خو په درېم ورځ چې افغان استازو ته ځانګړی و یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره یې د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو نه مخکې دغه خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ میز ته راوستلو. تیره غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډې ته حاضر نه شو چونکې هغه کې ښځې وي. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړې وه چې موږ سره که ښځې کینې څه مسله نشته دی، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجران نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خوځو په معامله کې سخت دریځ لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دي. زما په فکر باندې په لاندې وخت کې پراتونکو یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کاري غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږي له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې دغه ناسې ته به افغاني خزي هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغه غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو وو. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو مسایل په تیر د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل سی. اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا د دوه په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر زبی الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غرض د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي، د نجونو د خونځیو په ستونزې هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاص یې که تاسو خاص یې که څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی، څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلي، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي، حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل ځنګلونه وریوي او لرګي قاچاق کړي، خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ دپاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې دپاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې دپاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنه دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو اوس وړی دی ټول خلکو ته، دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي، ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي، قرباني پرې ورکو. د هغې حکومت دفاع موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا که دغه په ځای زموږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تېره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ، بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونی دو واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي، او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما پان شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده، او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ د دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودي. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل، او د دې جرات یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې یې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم، او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خوا ماوینه او جان ډوټري چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله، او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي، او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېږي جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نکړي، نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي. کله کدی په افغانستان کې دغه ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي، او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې، د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلی دي، ترامپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر 30 نیټې پورې د ورکړي مهلت له پای ته رسیدو سره سم دغه هیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر 30 د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22000 افغانان راشړلی شي. دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6.9 لک افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1.5 لک کسانې یوازې 3 کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشر فیلیپیا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښته کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواد راتښتېدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د ښځینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبره شوی مکتوبونه ښیي چې د پوهنې وزارت د شپږمو ټولګیو پورې ښځینه ښوونکو ته هم معاشونه 15000 ټاکلي دي، او فعلاً دا معاشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوي هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنیو نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي معاش دی، خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر ښځینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسي کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کمه ونډه هم وه، او خلکو باسونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وایي په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس 2 چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500، له خوست 3300، له کندهار 1380 کسانو، او هلمند 1100 کسانو، فراه کې بیا 603 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړی. طالبانو په روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو نجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګوره د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2 لک کسان بولو، اوس په 15000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي؟ بې تعلیمه خو دا ملک نه جوړیږي. سهار څوکې بې تعلیمه دا ملک نه جوړولای شي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کینه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟ بلاخره باید تعلیم ته لاره ورکړل شي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو وایي زموږ دا درکوو خلک به ولا تاسو سره نه منمه.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکه سره مخ شو چې په وی رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نهم ټولګي پورې شو څلوي شخصي مکتبونه خلاص شوي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وڅلي خونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ور واستولی شي. د پتنګړي کاکۍ په نوم د طالبانو یو پلوي فعاله چې تازه لندن ته تللې ده یوه ویډیو یې خپره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغلې کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکیل دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
میډیو استاد ایمو خونی کوته چې څنګه مدرسې دې د شپې کم نه درسم پر سپکی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکول نه سي کوله په افغانستان ته. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده هغه دغه کورانه سکوم دي چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډې ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شي انټرنیټ هغه نه څه افورد څنګه هوم سکول ولي
او څنګه نړۍ لګوډ ګوډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوي دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولی به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډېر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له زنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډېر څه نه دي معلوم شوي. دوی وایي د جینومونو او ډي ان اې له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې ارامه او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعت یا تر دې اوږدې الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلې وسی. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای 2 مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو 2 جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او په همدې سره د نن بومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ راډیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بومه ورځ له سید شینواري سره مهیروي.
دنجونو په شوونځي کې دا اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو